کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغان دولت د سولې ملک چی پلاوی او ولسمشر ترمنځ د لیدکاتو جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د روزګان ولایت ترینکوټ ولسوالۍ د 15 کلنې جګړې له ناخوالو به مهم خبر کړو او په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. دا او نور په همدې وساته خبرونه کې اوري. سفر به ظاهرم خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په بدغیس کې د سړک جوړونې د یو شرکت و امنیتي ساتونکي په خپل منځي شخړې کې وژل سوي. د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر روسیا په ځینو انټرنیټي حملو کې په لاس لرلو تورنه کړه. په بدغیس کې د سړک جوړولو د یو امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهراً په خپل منځي نښته کې وژل سوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې چې تیر شپه سوي دغه شرکت څلور نور ساتونکي ټپیان سوي او څو تنه نور له وسلوالو طالبانو سره ملګري سوي دي. د بدغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل چې دغه لنجمنه پیښه د اب کمري ولسوالۍ په لس کیلومتري کې سوي.
د خیسار لامان سړک جوړونې شرکت ځینو ساتونکو لکه له مخکې چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري کېدل همغږي کړي دي. ځینې ساتونکي حاضر نه وو له مخالفانو سره ملګري شي. د دوی ترمنځ جګړه شوې. هغه و ساتونکي چې د دې خاینانه اقدام مخالفانو شهیدان شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي.
د بدغیس والي وایي له اتو تر لسو پورې نور کسان د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملګري سوي دي. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې څو توغندي لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندي توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلې. ولسوال وایي په پیښه کې چاته ځاني او مالي زیان نه دی اوښتی. د بګرام ولسوال وایي امنیتي ځواکونو ته څلور نور ناکارول سوي توغندي په لاس ورغلي چې شنډ کړي دي. بګرام هوایي ډګر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لویه پوځي اډه ګڼل کېږي. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کندهار د ولی ویان ادا کوي چې پارغنده پنجوایي جړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر دېرشو زیات مخالف وسلوال وژل سوي. احمد بهیر احمدي نن شنبه رسنوي ته وویل
دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو یو دېرش تنه ترهګر وژل سوي او لس تنه نور ټپیان سوي. په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو شمېر پټنځایونه وسلې مهمات تجهیزات او وسایط هم له منځه وړل سوي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس اوولس کسان مړه سوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
یو زرو یو سلو درویس شکمنې پیښې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې اتیا مثبت تایید شوي دي او پنځه اویا تنه له دغې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. اوولس تنو بیا له دغې ناروغۍ څخه زموږ هیوادوالو خپل ژوند لاسه ورکړی.
روغتیا وزارت ویل د سر په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمېر 15500 شپږ دیرش ته ورسید. خو اټکل کېږي چې واقعي شمېر به خورا زیات وي. په هلمند کې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په لشکرګاه کې د پیوان مدني ټولنې مشر برکت الله سرشر نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میشت مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. ښاغلی سرشر ازادي راډیو توویل
موږ په دې باندې قانع نه یو. یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کمانډان په دې قضیه سره په تړاو نیولې دي. دوم ځل د رئیس جمهور ویان د واخم نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سایه سوي د چاغه د دایسه په قتل کې لاس لري. او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوي دي چاغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوي دي.
د کورونای چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر لسمه د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړې چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. الیاس دایی د نومبر پر دولسمه په لشکرګاه کې وژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیا د امریکا حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوې دي. مایک پومپیو پرون جمعه په یوه ټلویزیوني خپرونه کې وویل د امریکا په حکومتي سیستمونو کې اساسا د یو لړ کوډونو د ځای پر ځای کولو لپاره د درېمګړي د سافټویر د کارونې د پام وړ هڅې سوې دي. د امریکا د ټکنالوژي لوی شرکت مایکروسافټ ویلي چې په وروستیو کې 40 مشتریان د زیان رسوونکو سافټویرونو ښکار سوي چې 80% یې په امریکا کې میشت دي. او متخصصان وایي دا ډول هڅې حساسو حکومتي معلوماتو ته د هکرانو د نفوذ زمینه برابرولی سي. ارمنستان نن شنبه په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره درې ورځنی ملي ماتم پیل کړ. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان چې ماسک یې کارولی و او شاوخوا یې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل نن پر ځایي وخت د ماپښین پر یوه بجه د زرګونو کسانو له ډلې سره یو ځای سو. راټولو سوو کسانو په سپتمبر او نومبر میاشتو کې د جګړې پر مهال د وژل سویو د یاد درناوي لپاره ډله ییز حرکت وکړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد ویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراری کارونې اجازه ورکړه. تر دې ورځې مخکې یو ډله متخصصانو دغه واکسین د کارونې موضوع تایید کړی و.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د سولې د لومړي پړاو د پرمختګونو په اړه د خلکو سره مشورې واوري او اړینې ګڼي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینه پال
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل.
د روزګان په ترینکوټ ولسوالۍ کې 15 کلن جګړه او د خلکو ژوند
و دا علی بمانه دارا دی بمانه پر وګرځول دا ولاته در 15 کار سپاکه مکیږي د پیراره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په اسلام آباد کې د خلکو احتجاج.
وزیر زخمي وزیر علي وزیر
رها کرو رها کرو.
په امریکا کې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل سو. او په دوهمه نیمه کې حقیقت صدای او تاندې څنګه اوریدلای شي. د افغانستان ولسمشر د سولې مذاکراتي پلاوي سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې لومړی پړاو پرمختګونه د خلکو سره شریک سي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې شغلی غنی ویلي چې پلاوي دی په مذاکراتو کې د خلکو سره مشورو ته بشپړ غوږ ونیسي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې ټاکل شوی د دولت پلاوي به د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره وګوري. نور حال رحمت الله افغان راکوي.
د قطر له پلازمینې دوهې راستون سوی د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی په کابل کې د سلام مشورو لړۍ پیل کړې ده. د غپلاوی د شنبه په ورځ له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې د لومړی پړاو خبرو پاړه معلومات ورکړل. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس د سولې په پروسه کې د خلکو د ټولو اقشارو د نظریاتو شاملول لازم وګڼل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی ته لښونه وکړه چې د دویم پړاو مذاکراتو له پیلو د وړاندې د افغانستان د خلکو له مختلفو اقشارو سره سلام مشورې وکړي تر څو په مذاکراتو کې په سمه توګه د غوښتنې استازیتوب وشي.
د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د افغانستان دولت د سولې مرکزی پلاوی د تیرې شهر شنبې په ورځ دغه شورا له مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلی دي. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل د سلام مشورو په لړ کې ټاکل سوی چې پلاوی د ټولنې له بیلابېلو اقشارو سره هم وګوري.
په راتلونکو څو ورځو کې چې حیات په کابل کې اوسېږي دوی به د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وګوري. ټول افغانستان د سولې له پروسې څخه حمایت وکړي او په دې پروسه کې عملا حس کړي چې دوی هم حضور لري او معلومات وخت وخت په شریکيږي او د افغانستان د ټولنې د مختلفو اقشارو سلام مشورې بل حیات سره کومک وکړي چې په دوحه کې یا دویم دور مذاکراتو کې دوی ښه لاس برای ولري.
د تیرې اونۍ په لومړیو کې په قطر کې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مرکزی پلاوو یو بل ته خپلې پیشنهادي ایجنډاوې وسپارلې. دواړو پلاوو پریکړه کړې چې په په ایجنډا د غور لپاره به له خپلو مشرانو سره سلا مشورې کوي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. په ورته وخت کې د طالبانو سیاسي مرستیال د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو طالب پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی. د طالبانو د اعلامیې له مخې تر اوسه دغه طالب پلاوی د هغې هیواد له لومړي وزیر عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که له یوې خوا د افغانستان د دولت له خوا په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې روانې دي، خو په عین وخت کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د کلونو راهیسې د جګړو ډګرونه همداسې تاوده دي چې یو بېلګه یې روزګان دی. 15 کاله مخکې وسله والو طالبان د روزګان ولایت د ترینکوټ ښار تر څنډو راورسېدل او له هماغه راهیسې افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې عملیات کوي چې تر اوسه د چارواکو په خبره او د عیني شاهدانو په وینا کوم څرګند پرمختګ ظاهر نه ښکاري. د ترینکوټ شاوخوا وضعیت اوس څنګه دی؟ دغه سیمې ته د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ورغلی او راپور یې چمتو کړی.
دا په ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده. د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دغه جګړې په دغه ولایت کې اوس 15 کاله پوره کیږي. د دې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای سوي او اوس د ترینکوټ ښار په نورو برخو کې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. نعمت الله د مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمې اوسېدونکي دي. شاوخوا 15 کاله مخکې سیمه د طالبانو لاس ته ولوېده. نوموړي د هغه زرګونه کسانو له جملې څخه دي چې جګړو له خپلو سیمو کډه کېدو ته اړ کړي او له 4-5 کلونو راهیسې خپلو سیمو ته د ستنېدو په تمه په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تېروي.
طالب په داسرای کې وو، طالبان په کښې کې وه، په دا ګړي باندې راغله. ما د مسجد اسلام یا ترسر درولو پر هغه باندې درې پیره وکړله. مسجد هم راولوه، اترسن هم راوسو. طالبان بس میدان ته ولاړه، دا بله تیاره ورته بنده کړله. و دا لوی بمان اداره ډېر بمان پر وغورځوله. ولاکه در 15 کاله شپه کامه کېږي د پیراره. طالبان اوس موږ دا رالوړ شوي دي. دا د دردي په تضاو کې دي، کمربند دته دماغ کمربند ماته دی.
ابردا د ترینکوټ ښار شمال لویدیځ ته په 10 کیلومتره کې پرته ده. نعمت الله ازادي راډیو ته وویل ځکه سیمې ته نه ځي چې د افغان حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کېږي او د نښتو ډګر دی. د نوموړي په وینا د ورځې هلته حکومتي ځواکونه عملیات کوي او د خلکو کورونه نړوي او د شپې بیرته طالبانو ته پرېږدي. په اولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د ازادي راډیو ته وویل
په سر کې 15% خاله د طالب په لاس کې ده، 15% د حکومت په لاس کې نهشته. تما ته دا وښایم، یو ولایت چې په 2 کیلومتره کې هغه هم طالبان ورته ناشي نو دي ټول ولسوالۍ تر څو چې دا تشکیل په لاس پرانه شي، دا خیالي په دې صورت کې نه شي، دا پیوکې نه شي. او زه تا ته وایم چې د ودو پولیس د ودو تشکیل زموږ سره 2200 کسه تشکیل دی. اوس هلته زر کسه موجود نه دي، هغه هم دې کونډې ته ورکړي دي. زما د جراوت کندک 800 کسان دي، هلته 6 کسان ګوډ ورون اشپاز د ګوډو پورې بالا نه دي ناست. پولیس چې وګوره ماشې راوځي د 500 کسانو دوی هلته ډېر شخص کښېنولي. په دې عالم خبر دی، په دې به سترګې نه پټو، پر واقعیت به سترګې نه پټو. په دې وزیر جفا خبر دی، په دې داخله وزیر هم خبر دی، په دې رئیس صاحب جمهور هم خبر دی.
په ترینکوټ کې یو شمېر هغه سرتېري چې د دې ښار د ساتلو لپاره د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي وایي افغان امنیتي ځواکونو طالبان د ترینکوټ د ښار له څنډو پر شا کړي، خو وایي هغومره هم نه دي لکه څومره چې ورته اړتیا ده. د ترینکوټ ښار شمال ختیځ ته په نچین سیمه کې د جګړې د لومړۍ کرښې څو سرتېرو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم الاداد اخلاقي دی، د کترخانې زمانده د کمربند اوسېدونکي. ودلیت مطاک وظیفه ده چې دلته کار شروع سي، چې پر وخت باندې یو کومک ورته راسي، یو د مهماتو د بل کار دغه وکړي نو بس خیر خیریت. بیا به نه پولیس هغه منتقاله کوي، نه به خوږېږي، نه به یوه لار کېږي. د چېرې ورله کوو چې په بدن کې مو یو څاڅکي وینه یم منطقه نه ورله کوو چې لږ ډېر مواسق خپل په شخصي شیانو موږ دا د وطن دفاع کوو، د وطن ساتنه کوو، سر مو در وطن قربان.
زما نوم خدای دادی دلته پلور په دغه پوسټه کې دا شنی یو کال کابو کیږي چې اوس پر دغه صحابانی پاتې دی د چشتا د پولیسو د رسمي پولیسو د ګای ماشونه پر وښنی ګای اشا پر وښنی وسم چې دغه کمربند خلکو ساتل دي د مردمی خرجه شادل دي ساتل دي ګرد پوسټ دی د پښک پرتیږي خپل میمات خپل په جواب مرانیسو ټانګان جوړ دغه پوسټ چې سکوت یو کې باروي پوسټ یو لږه نه کوم په پوسټه کې دریو څلور کسه ناست دي.
د جګړې په لومړي کرښه کې د سرتیرو د مهماتو د کموالي او پر وخت د نه رسېدو ستونزه مې د اورزګان لوالي محمد عمر شیرزاد سره شریکه کړه. هغه وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له اړوند امنیتي او دفاعي ادارو په ښه توګه اکمالیږي او د هغوی د ملاتړ لپاره کافي مهمات او امکانات په دې ولایت کې موجود دي. نموړي دا هم مراد کړه چې د اورزګان نوي سلنه خاوره د طالبانو سره وي او ادعا یې وکړه چې د اورزګان زیاته برخه خاوره د افغان حکومت تر کنټرول لاندې ده. د اورزګان والی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دوی په دې لاټه کې دي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي او خلکو ته پکښې کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. شاغلی شیرزاد د خیالي پولیسو او اداري فساد شتون په دې ولایت کې د نامنیو د ویلات په توګه ومنه، خو یې ویل دوی د خیالي پولیسو زیات تشکیلات له منځه وړي او پر نورو هم کار کوي چې د ده په وینا ورسره به په ترینکوټ کې امنیتي ساحه هم پراخه سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ دغه محاصره ښار ته افغان دولت اوس مهال اکمالات د کامیر تایری له لارې کوي. د ترینکوټ ترڅنګ د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو له تیرو پنځو کلونو راهیسې محاصره کړي دي او غځېدلې لارې ورته تړلې دي او ټولو ولسوالۍ ته افغان دولت حکمالات د هوا له لارې کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ خلاص ازادي راډیو اوري اوس په ورسو اسلام آباد ته. د پښتون ژغورني غورځنګ د ومخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه نسوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې پولیسو ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسف صاحب په دې اړه نور تفصیل راکوي.
پښتون ژغورني غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چکمنو خلاف موږ راوتی یو ننګه مظاهره په مردان کې وکړه او وګورو چې دې سکه د فرض کاری وزیر ریحا نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنه نوموړی گرفتار کړی دی. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوی دی. بنو کې هم د یاد غورځنګ پلویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حکومت لپاره پر امنا تحریک پیل کړی.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ان سو شي د پی ټی ایم ملګری کیم زوادي ظلم جوتای سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستي پالیسیو پر ضد نارې وهلې او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
ورځو امریکا متحده ایالاتو ته چیرې چې د کورونا پر ضد یو بل واکسین ته هم د استفادې جواز ورکړل شوی دی. دا واکسین موډرنا کمپنۍ جوړ کړی او یوه ځانګړتیا یې دا ده چې د فایزر او بیوینټیک د واکسین په څیر د ساتنې لپاره ډیر ساړه ځای ته اړتیا نه لري. له همدې کبله د افغانستان په څیر ډیر هیوادونه غواړي چې د موډرنا واکسین وارد کړي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سارونډه کوي.
د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې پرون جمعه د موډرنا شرکت د کورونا ضد واکسین تایید کړ او د تولید اجازه یې ورکړه. دا په یوه اونۍ کې دوهم واکسین دی چې په امریکا کې د کورونا پر ضد د بیړنۍ استفادې اجازه ورکول کیږي. که څه هم تر دې وړاندې د فایزر او بیو این ټیک واکسین تر امریکا مخکې په بریتانیا کې پیل شوی و، خو موډرنا لومړنی واکسین دی چې تر بل هر هیواد وړاندې په امریکا کې د تزریق اجازه مومي. د این بی سی نیوز د راپور له مخې امریکایي چارواکي وایي د موډرنا نږدې 5 میلیونه دوزه واکسین د متحدو ایالاتونو 3,250 سیمو ته د فوري لیږلو لپاره تیار دي. د خبرو شویو اسنادو پر اساس موډرنا واکسین تر 15 سلنې پورې د کورونا وایرس په مخنیوي کې اغیزمن دي. پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې د ادارې د مشورتي کمیټې غړیو اجازه ورکړه چې دا واکسین د هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 18 ډیر دي ورکړل شي. تېره اونۍ په امریکا کې د فایزر او بیو این ټیک کمپنیو واکسین ته اجازه ورکړل شوه او د دوشنبې په ورځ په امریکا کې د دغه واکسین تزریق پیل شو. د فایزر او بیو این ټیک له واکسین سره د موډرنا د واکسین یو لوی توپیر دا دی چې د موډرنا واکسین د ساتنې لپاره ډېر سوړ ځای ته اړتیا نه لري او په عادي یخچالونو کې ساتل کېدای شي، خو د فایزر او بیو این ټیک واکسین باید د سانتیګراد په منفي 70 درجه کې وساتل شي او دا مسأله د دې سبب کېږي چې لري ځایونو ته دغه واکسین په وړلو کې ستونزې پېښې شي. د کورونا له کبله د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه باندې 3,00,000 تنه مړه شوي دي. پرون د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او میرمنې کارن پینس د تلویزیونی کمرو په وړاندې د فایزر کمپنۍ واکسین وکړ. د منتخب ولسمشر جو بایدن د وخت انتقال د ټیم غړي ویلي چې بایدن به هم د دوشنبې په ورځ دا واکسین وکړي. د متحدو ایالاتونو د کانګرس د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی هم د فایزر کمپنۍ واکسین کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې راتلونکی کال به د موډرنا شرکت واکسین وارد کړي او په لومړي پړاو کې به یې د نورو هیوادونو په شان طبي عملیې او زړو کسانو ته ورکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لور پاتر امریکا
لغه
د آسیا تر اوسترالیا میر
ما سپورت هیڅ کان سونوج
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 پر منځنۍ څپه 12.8 د اف ام پر 15 څپه په ټول افغانستان کې صفه اوریدلی سي. دغه که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي چې د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسي او راپورونه مو ولولي او هم کولی سي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار واوري. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم سته. اوس دمګړې به یو مرکه په ګډه سره وورو. په هلمند کې یو مدني ټولنې د ازادي رادیو د وژل سوي خبريال محمد الیاس دایی د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې غړو نن په لشکرګاه کې وویل چې په دې قضیه کې د یو مشکوک کس د نیول کېدو او اعترافاتو موضوع دوی ته د قناعت وړ نه ده. سلام محمد صالح د ټولنې لمشر برکت الله سرشار سره د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې دوی په لشکرګاه کې په خپل نننۍ غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه مطرح کړه.
موږ نن په هلمند کې د شهید محمد الیاس دایی د شهادت د قضیه د هر اړخیز څېړنې غوښتنه وکړه او د دې قضیه هغه اصلي عاملین چې دي یا په اصلاح دغه پیش هغه طرحان چې دي دغه د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه مو وکړه. او د دې سره ترڅنګ مو په هلمند او ټول هیواد کې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه وکړه. دا چې هلمند یو له ناامنه ولایتونو نه دی، دلته زموږ خبريالان په ډیرو سختو شرایطو کې د ټولنې هغه واقعیتونه راټولوي او هغوی ته انعکاس ورکوي، اما د دولت څخه بهر او په دولت کې داخل بازي کړي او اشخاص داسې سته چې د خبريالانو ژوند ته ګواښونه متوجه کړي دي، نو په دولت باندې مو دا غږ وکړي چې د دایي صاحب شهادت هغه اصلي عاملین او د خبريالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه مو وکړه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دسمبر میاشتې پر 10 د یو مشکوک کس د اعترافاتو ویډیو خپره کړه چې وایي د بل کس په مرسته دا حمله پلان کړې وه. په دې اړه ولې تاسو قناعت ونه کړ؟ یعنی فکر کوي چې نور وضاحت هم ضرورت دی یا نور اقدامات هم باید وسی؟
هغه کسان چې د دلته د ریاست د امنیتي ملي د خوا څخه نیول شوي او هغوی په خپلو اعترافاتو کې د دایي صاحب نوم اخیستی دی، یادونه یې داسې کړې ده. موږ ته، موږ مدني فعالانو ته، د شهید محمد الیاس دایي کورنۍ ته او هلمندي ولس ته دا واضح شوی نه ده، موږ ته قناعت نه دی راکول شوی. موږ په دې باندې قانع نه یو چې دغه کسان به اصلي هغه عاملین د دایي صاحب د قضیې وي. نو په دې اساس باندې موږ په دې باندې بسنه نه کوو. که چیرې دولت بیا هم زموږ دغه غوښتنه ونه مني یا توجه ورته ونه کړي، دوی بیا هم دا وایي چې دغه عاملین د دي. موږ دلیل دا دی چې یو ځل حکومت اعلان وکړي چې موږ یو تن طالب کماندان په دې قضیې سره په تړاو نیولی دی. دوم ځل د رئیس جمهور دوم ویان د واخان نپال ویلی و په یو غونډه کې چې یو شبکه شنه سای سوی د چاغه د دایسې په قتل کې لاس لري. او دریم ځل د پاره داسې یو کس نیول سوی دی چاغه ته فکر کوم خبرې په خلور کول سوی دی. نو په دې خاطر باندې موږ تر څو ډول جوابونه ویل سوی دی، موږ کانی نه یو، موږ باوري نه یو چې دغه شخص به د دایي صاحب اصلي قاتل وي. فکر کوم اصلي قاتلین به نور وي. نو زموږ غوښتنه ده چې باید اصلي قاتلین ونیول سي.
نو اوس ستاسو غوښتنه څه ده چې حکومت او نور اړخونه باید څه اقدامات وکړي د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره؟
زموږ غوښتنه د مدني پالانو، د ولسونو، دلته د هلمندي غریب بیچاره ولس غوښتنه ده، د دولت څخه چې د شهید محمد الیاس دایي د شهادت اصلي هغه تراهانو قاتلین واغه شبکه چې د دایسه په وجنه کې لاس درلودي هغه دستگیر سي، شناسایي سي او محاکمه سي. دولت باید موږ ملت ته دا قناعت راکړي او موږ باید په دې باندې وپوهیږو چې رښتیا هم د دایي صاحب او نور وجل سوو خبریالانو قاتلین نیول کیږي یا نیول سوي دي او دا د محاکمه سول. دا یو. او بل، موږ د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غواړو. مخکې مې وویل چې زموږ په هلمند کې د خبریالانو ژوند ته جدي خطر دی. په ډیرو سختو شرایطو کې زموږ خبریالان کار کوي. نو د دولت د خوا څخه موږ د جدي توجه غوښتنه کوو چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وشي.
په هلمند کې د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشارو
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو، مخکې راځئ چې د خبرونې نور برخې ته ورسیږو. د افغانستان مخابراتي خدماتو ادارې اترا هغه څرګندونې به واوري چې وایي د بیلابیلو ارګانونو د سپارښتنې پر بنسټ د پاپ جی په نوم ګیم یا لوبه په افغانستان کې بندیږي. د دې ادارې د مسؤلانو په خبره د ګیم ځوانان او تنکي ځوانان له زده کړو لرې کړي دي او تاوتریخوالي ته یې هڅوي. پاپ جی یو ډول آنلاین ګیم یا لوبه ده چې ډېری کورنۍ هم بندېدل غواړي. نسیم شفق په دې اړه راپور کوي.
پاپ جی هغه لوبه یا گیم دی چې یو شمیر ځوانان او تنکی ځوانان ساعتونه پرې بوخت وي.
زمونه علی ده، زموږ د پاپ جی گیم ډیر خوخیږي او زه د پاپ جی گیم د خپل ملګري سره شپږ ساعته په ورځ کې وهم. هر ورځ کوم او زه ورسره مصرف یم.
خو اوس د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی چې د بیلابیلو ادارو د سپارښتنې له مخې پریکړه کړې چې دا لوبه په افغانستان کې بند کړي. د دې ادارې ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا د ښوونځیو د مدیرانو، ارواپوهانو او کورنیو په غوښتنه دا لوبه ډیر ژر بندیږي.
پریکړه وشوه چې تر هغو چې یو جامع او د ګیمونو د تنظیم اړوند یو پالیسی جوړیږي دا ګیم به تر هغې پورې بند وي. نو په دغه موده کې به نور ګیمونه هم تشخیصیږي چې کوم جنګي او خشن ذهنیت او همداراز اخلاقي بېلاریو ته زمینه مساعدوي.
خو ښاغلي شینواری د پاپ جی لوبې د بندولو دقیقه نیټه په ګوته نه کړه. کورنۍ هم له دې پریکړې هرکلی کوي. عمر خان وایي چې پاپ جی او ځینو نورو آنلاین لوبو تر ډیره د ښوونځیو د زده کوونکو پر زده کړو بده اغیزه کړي.
دا پاپ جی ګیمز دا یو موزر شی ده. تالکان ټول د درس نه وتلی دي. ډېر یو موزر یو مخرب شی ده. دا څومره زر کېږي دا پاپ جی په افغانستان کې بند شي چې موږ او تاسو تعلیم بیا ضعیفه ده. دا یې بهتره که
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پابجي په څیر لوبې سربیره پر دې چې تنکي ځوانان تاوتریخوالي ته هڅوي په فرهنګي او اقتصادي لحاظ هم ډیر زیان لري. د دې وزارت د خبرونو رئیس فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د پابجي آنلاین لوبه به سر له ننه په افغانستان کې بند شي. پابجی آنلاین گیم یا لوبه ده چه لوبون که ده الوتکی لاری یو ټاپو کې خکته کیگی. دوی وصله او مهمات ترلاسه کوي او لنور سره جګړه پیلوي. ارواپو خالد حیدری وایی چه ټول آنلاین لوبه پتیر پابجی لتاوتریخوالی دک لوبه ده. ذهن نارامه کوي او ده هیجان جسمی کمزورتیا او احساساتی کړنو لامل ګرځي.
د صنف د سره ورسېدو نیمایي برخې ته یعنې په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټی کې له سلام محمد صالح خاور.
په بادغیس ولایت کې د سړک جوړولو د یوې امنیتي شرکت و تنه ساتونکي ظاهرا په خپل منځي نښتې کې وژل سوي. چارواکي وایي چې د شرکت څو تنه ساتونکو له طالبانو سره لاس یو کړی و. والی وایي چې دغه پیښه د اب کمری ولسوالۍ په 10 کیلومتره کې سوې ده. د پروان ولایت د بګرام هوایي ډګر په شاوخوا کې لس توغندې لګېدلې. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه ډګر نن لس توغندې توغول سوي چې د ډګر په شاوخوا کې لګېدلې. په پیښه کې چا ته د ځاني او مالي زیان راپور نه دی ورکول سوی. د کندهار د والی وایان ادعا کوي چې په ارغنداب، پنجوایی، ژړی او ډنډ ولسوالیو کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر 150 زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 400 ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس 12 کسان رسېږي. په هلمند کې یوې مدني ټولنې د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی د واقعي قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. د پیوند مدني ټولنې مشر برکت الله سرشار نن په لشکرګاه کې یوې غونډې ته وویل په دې قضیه کې د یو مشکوک کس نیول کېدو په هلمند کې میش مدني فعالان او خبریالان قانع کړي نه دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي دا څرګنده ده چې روسیه د امریکا د حکومتي ادارو پر خلاف په سایبری یا انټرنیټي حملو کې لاس لري. په دغو انټرنیټي حملو کې د نړۍ په سطحه هم ځینې تجارتي ادارې په نښه سوي دي. ارمنستان نن شنبه په لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباغ کې له آذربایجان سره د شپږو اونیو په جګړه کې د وژل سویو لپاره 3 ورځنی ملي ماتم پیل کړ. او د امریکا د خوړو او درملو د خوندیتوب ادارې د کورونا وایرس ضد دویم واکسین چې مدرنا شرکت جوړ کړی د استراري کارونې اجازه ورکړه.
له سلام محمد صالح خمنانه دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو د سپورت په مهمو پرمختګونو به مو رحمت الله خان خبر کړي.
د پارکور ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات ولایت د پارکور فدراسیون رئیس وحید احمد خدابخش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د پارکور لومړنۍ ټاکنیز سیالۍ دي چې 15 لوبغاړو پکې ګډون کړی. ښاغلی خدابخش وایي د دې سیالیو هدف د غوره لوبغاړو پیژندل او غوره لوبډلې ته ټاکنه په ګوته سوي. هغه زیاته کړه چې د تنکې ځوانانو په کټګوري کې میرویس حسینی لومړی، فرهاد محمدی دوهم او پیمان درې مقامونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډلې ټاکنیز سیالۍ د غوره لوبغاړو په ټاکل کې 2 پای ته ورسېدې. د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالۍ په پای کې 4 ښځې او 4 نارینه لوبغاړي د باولینګ ملي لوبډلې لپاره وټاکل شول. په دغو سیالیو کې 2 نجونو او 2 هلکانو له مرکز او شمال څخه ګډون کړی و چې 3 ورځې دوام وکړ. ټاکل شوی ده چې د 2020 میلادي کال د باولینګ شپږم پړاو سیالۍ د هانګ کانګ په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان د باولینګ ملي لوبډله د 2 ځل لپاره په دغو سیالیو کې ګډون کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې کین لاس چټک توپاچونکی محمد عامر په سریلانکا کرکټ لیګ کې تر لوبېدو وروسته له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. هغه 10 ټیسټ او 10 ورځنۍ او 15 لاوریز لوبې کړې دي او د پاکستان لپاره له لاسته راوړنو ډک توپ اچونه کړې ده. محمد عامر په خپلو خبرو کې د خپل استعفا لامل په اړه ډېر څه نه دی ویلي، خو یادونه یې وکړه چې دی نور په نړیوال کرکټ کې د پاتې کېدو هیله نه لري.
او ستاجمنه سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. حقیقت صدای اور پسې به تاندې څنګه سره وورو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم. دا ډیره مشهوره خبره ده چې ځوانان د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. د هغو شمیرو له مخې چې د افغانستان حکومت وړاندې کوي، د افغانستان له نیمایي زیات وګړي ځوانان دي. خو د افغانستان ځوان قشر له ډیرو ګیلو ډک زړه لري او له همدې کبله یې ډیری مجبور شوي چې کډه په سر کړي او له افغانستان د باندې ووسي. دا په ټوله کې د یو وطن لپاره ښه خبر نه دی چې ځوان قوه د نورو د خدمت لپاره پردي پیټي په سر ګرځوي. خو اصلي خبره دا ده چې ولې د ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخنیوی نه کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي او بالاخره دلته څه شته چې یو ځوان پرې زړه ونخلوي او له کډوالۍ تیر شي؟ د نن حقیقت څه دی خبرونه د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځوانانو ترمنځ د غیر قانوني کډوالۍ پر موضوع راڅرخي. د نن میلمه مې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د فرهنګي او رضاکارو ځوانانو رئیس لایق شاه زدران صاحب دی. زه امید زهیر مالم. زدران صاحب، تاسو هم بحث د ستړي مشي خراغلاست.
مننه تاسو نه، مننه، تشکر ډیر مننه.
علیکم سلام. زما لومړی پوښتنه دا ده چې ولې لا هم د ځوانانو ترمنځ دا فکر شته چې غیر قانوني کډوالۍ یا له افغانستانه وتل د ستونزې یو حل لار ده؟
موږ تاسو کدل ته وګورو، جرمل صاحب دلته په افغانستان کې د افغانستان د نیمایي نه زیات نفوس ځوان دی او دا ټولنه چې جوړوي ځوانې جوړوي. تقریبا ایمار چې کوم دي 40% نفوس د افغانستان ځوان دی. دلته موږ تاسو وګورو، په دغه سلوېښ کاله جنګونه بیا د شل کاله جنګونه دلته په افغانستان کې اخته دي او جنګ کېږي. نو د دغه په وجه سره زیاتو ځوانانو دغه فکر وي او هغه وي چې خارج ته لاړ شو، په خارج کې ژوند وکړي. بلکې دلته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې په دولتي اداراتو کې هغه استخدام چې کوم تشکیل دی هغه هم دومره زیات نه دی، چې یعنی هغه تقریبا د یوې سروې مطابق 400,000 ځوانان د کار بازار ته وځي، نو هغه استخدام دومره زیات نه دی. په پرایویټ سکتور کې هم دومره هغه استخدام هغه نشته چې د ځوانان استخدام کې. خو بعضې ځوانان بیا داسې فکر کوي چې اوس خارج ته که زه لاړ شم نو په خارج کې به هلته زما ژوند ډېر ښه وي. خو موږ تاسو چې ګورو ووینو تقریبا د شپږو نه تر 5 میلیونو پورې افغانان په خارج کې ژوند کوي چې په دغه کې اکثریت ځوانان دي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه نه زیات وګړي چې کوم دي هغه کډوال دي د مختلفو هېوادونو چې په دې کډوالۍ ژوند کوي، د خپل هېوادونو نه تللي دي. نو اصلي د دوی هغه فکر دغه دی چې دوی وایي چې په خارج کې به زموږ ژوند چې کوم دی ډېر ښه شي. خو متاسفانه موږ تاسو وینو شهیدان دي دغه خبرې یو چې په زیاتره هېوادونو کې چې دوی دا مزلې کوي په کچکی ډول باندې خارج ته ځي، نو اکثریت ځوانان زموږ تاسو هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي.
اوس د ځوانانو چارو معینیت د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ حداقل د ځوانانو لپاره په ځانګړي ډول باندې ساسو ریاست چې فرهنګي برخه ده او تر ډیره پورې دغه تبلیغاتي څانګه د ځوانانو چارو معینیت تاسو ته راګرځي چې ځوانانو ته دا افکار پیچکاري کوي حداقل چې افغانستان وتل د حل لار نه ده. ستاسو لاسته راوړنې په دې برخه کې څه دي او که لاسته راوړنه لرئ بیا ولې لا هم دا ګراف پورته دی؟
نو په لکه موږ تاسو ته معلوم دا چې په دغه برخه کې زیاتره د ځوانانو په برخه کې مسولیت موږ لرو. خو په دغه برخه کې مختلف ادارات دي، وزارتخانې دي لکه د کډوالو چارو وزارت دی یا نورې داسې ادارات شته په دولت کې، مو په دولتي مؤسسات هم شته. ملل متحد په دغه برخه کې یو غټه برخه لري چې د کډوالو په برخه کې کار کوي. موږ د دغه دولتي اداراتو سره ناستې کړي دي او ناستې ورسره کوم په راتلونکو کې د ملل متحد سره په دغه برخه کې ناستې کړي. او داسې خصوصي سکتور کې هم د بعضې تجارانو د خلکو سره موږ ناستې کړي دي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه دلته برابر شي. په د کډوالۍ په برخه کې مختلف مؤسسات موږ تاسو دلته په افغانستان کې لرو چې دغه سره د ځوانانو چارو معینیت رهبري او د ځوانانو چارو معینیت په دغه برخه کې کار کړی دی. په ورته ډول موږ مختلف سیمینارونه او ورکشاپونه د نورو مؤسساتو سره په ګډه جوړ کړي دي چې اما غهي ځوانانو ته ورکړي شي. نو دغه برخه کې ځوانانو چارو معینیت خپل مسولیت ادا کړي، خو دا کافي نه دی. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ په نړیواله ټولنه باندې او په مختلفو اداراتو باندې غږ کوو چې په دغه برخه کې موږ مشترکاً کار وکړو. او دغه مشکل ته چې یو اساسي او بنیادی مشکل دی، اوس دا کډوال چې هلته خارج ته ځي موږ تاسو وینو په دغه کې ماستر په سطح باندې، لیسانس په سطح باندې، په ډېره غټه سویه باندې تعلیم کړی وي خارج ته ځي. نو دغه دپاره د اساسي او بنیادی حل د پیدا کولو دپاره مشترکن کار ته ضرورت دی چې یو قوي همهنګي د اداراتو ترمنځ
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې هغه مربوطې ادارې چې په دې برخو کې کار کوي تر ډېره ملاتړ پر دې باندې وي چې نړیوال باید مرسته وکړي او یا هم د بهرنیو لارې یو څه ترلاسه شي چې دغه بهیر راکم شي یا کمزور شي. داسې هم په دې وروستیو کې تر سترګو شول چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یو شمېر هېوادونو سره هوکړه لاسلیک کړه چې دغه ځوانه قوه بېرته راوګرځي افغانستان ته. اما عملاً بیا هم دغه ګراف راټیټ نه شو. ولې لا هم د بل پر هیله باندې دغه محدود دی خپل اولی فعالیت نه تر شروع کیږي چې هر عقل اندغه ګراف راټیټ شي.
ګوره یو خو دغه چې د ځوانانو چارو مینیت لکه موږ د ادارې د ځوانانو چارو مینیت د ځوانانو نمائندګي په افغانستان کې کوي. ما مخکې تاسو ته دا خپل موضوع د ځوانانو چارو مینیت فعالیتونه چې په مختلفو برخو کې موږ په ټولنیز په سیاسي تاثیر او په نورو برخو کې چې موږ سره راپلري او په دغه برخه کې موږ کار کوو. نو په دغه برخه کې موږ د پرایویټ سکتور سره مدرسه وي چې موږ ناشته ورسره کړی دی او موږ غواړو چې دغه د مختلفو تجارانو سره د خلکو سره موږ کینو چې بنفسه خلک وي چې موږ په خپل دغه ورتیا پیدا کو چې په خپل فکو باندې ودرېګو یو څوک په افغانستان کې. خو په دغه برخه کې موږ تاسو ګورم د نړیوال ټولنې شت ضرورت دی په دغه برخه کې ځکه چې په نړۍ کې زموږ تاسو ما درته وی چې 5-6 میلیونو پورې زموږ تاسو وګړي الته هغه کې ژوند کوي په خارج کې. نو د نړیوال ټولنې موږ ته ضرورت دی په دغه مورید باندې ان شاء الله پراتمن کې موږ د افغانستان د وزارت خارجه د محترم وزارت سره په دغه اړه باندې موږ مخکې مناسب ورسره کړی او پراتون کې مناسب ورسره کوچا غا ځوانان چې په مختلفو هیوادونو کې بنديان دي او په مبسونو کې دي دغه د پارلارې چارې موږ لټو او
اخلاص شاید بخنه غواړم اساس خبره ما پرې کړی. یو ځوان دلته د پاتې کېدو لپاره هلی عقلن یو وختنه دا ولري چې لګ تر لګه داسې یو کار ولري چې ورځنۍ چارې مخته ولاړ شي. د ځوانانو چارو موینیت کڅ هم دا ډیر شاید لوی پیټه وو سی او یا هم یا لوی اجمنه وو چې موږ وایو چې ټول ځوانانو ته کار پیدا کو. خو هدا عقل د دې په خاطر باندې چې لګ تر لګه د یو شمیر ځوانانو لپاره غل اسانتیا به رامنځته شي په دې برخه کې لاس راوړنې سي.
په دغه برخه کې خو موږ د مختلفو لکه کار ټولنیزو چارو مسولیت لري چې په دغه برخه کې کار پیدا کړي د خلکو لپاره. د دوی سره موږ دوامدار ناستې کړي کمیټې ور سره لرو د کمیسیون د اصلاحاتو سره موږ تاسو شاهد د خبرې او چې په زرګونو بستونه اعلان تلاړل د مرکز ولایتو په ستاسو باندې یا په نورو برخو کې پرایویټ سکتور کې استخدام د ځوانانو کیږي او ځوانان په کار کیږي. ما درته وایم چې څلور لکه کسان په افغانستان کې هر کال د کار بازار ته وځي. نو هغه دومره استخدام موږ د خپل وس مطابق کار کړی دی او زحمتونه میستلې دي او پراتلون کې دغه کافی نه دي. پراتلون کې کوم زموږ ناستې به دوامداري وي د پرایویټ سکتور سره د مختلفو دولتي اداراتو سره او په دا باندې به موږ جامع کار کوو کار پکو په دا باندې روانم دي. موږ غواړو پالیسی د ځوانانو لرو ورته ډول باندې ستراتیجی د ځوانانو موږ لرو چې تر اوسه پورې د کابینې نه هغه تصویب شوی نه دی. موږ کوشش ته غواړو چې هغه تصویب شي په دغه تصویب سره به د ستراتیجی کې کله د ځوانانو ملي ستراتیجی دا تصویب شي ډېر زیات ځوانانو ته به کاري زمينه برابر شي او مختلف سکتورونه کاغه داخلي دي او که خارجي دي په دغه برخه کې به انویسټمنټ وکړي تر مې گزاري به پکې وکړي او ځوانانو په هغه وضعیت کې به یو څه بدلون راشي.
صدران صاحب کله تاسو زه پښتم چې په 1399 کال کې چې محدودې میاشتې پاتې شي دا کال پاتې ورسیږي د دې موینات ستري لاس راوړنې څه دي د ځوانانو لپاره؟
د ځوانانو لپاره موږ په دغه برخه کې په مختلفو ولایتو کې په مختلفو برخو کې تخنیکی کورسونه په ولایتو په ستاسو باندې جوړ کړي سیمینارونه مرته جوړ کړي د اماګه هی برنامه مرته جوړې کړي دي. د پانتونونو تم په زورګونو ځوانان په تخفیف معرفي کړي دي په سکالرشپو باندې معرفي کړي دي. د سپورتس په برخه کې په اقتصادي برخه کې په نورو برخو کې موږ زیات کارونه ورته کړي دي او په دا سوړ له سو کال کې به ان شاء الله نورې دوامدارې هی برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو او کوشش هم دغه دی چې اماګه هی په مختلفو مخدره موادو په برخه کې یا د کډوالۍ په برخه کې یا په نورو برخو کې اماګه هی ځوانانو ته ورکړي شي د نورو مؤسساتو سره او د نورو اداراتو سره په دغه برخه کې موږ زیاتره کار کوو. موږ په نړیواله ټولنه باندې زه بیا هم کوم او په مختلفو مؤسساتو باندې هم کوم چې د ظرفیت لوړولو لپاره چې موږ بعضې برنامه لرو په دغه برخه کې د ځوانانو چارو مینیت سره زیات کومک وکړي او زیاته مرسته ورسره وکړي چې موږ د ولسوالیو په سطح باندې ولایتو په سطح باندې کلي بنډو په سطح باندې مختلفو برنامه ګټورې برنامه موږ د ځوانانو لپاره ولرو. په دغه برخه کې موږ مختلفې طرحې لرو چې ګټورې طرحې دي د ځوانانو لپاره. خو د نړیوالو ټولنې په دغه برخه کې زیات ضرورت دی چې موږ سره مالی تمویل وکړي حکومت.
زدران صاحب، غیر قانوني کډوالۍ د ځوانانو تاسو څومره اندېښمن کړي یاستئ؟ که دا لړۍ دوام وکړي په افغانستان کې به د ځوان قشر یا هغه ځوان قوه چې په دې هېواد د جوړېدو لپاره اړینه ده، فکر نه کوئ چې یو ډول ناهیلي به پکې رامنځته شي؟
نو په دغه برخه کې خو موږ ته د ځوان ټولنه چې په کومه هېواد کې ستون ولري، ځکه چې د ملي تیر یې هغه دی، ځوان ټولنه د هېواد د ملي تیر دی، نو په دغه برخه کې موږ ته ضرورت دی چې ځوانان دلته پاتې شي په افغانستان کې، و ځوانانو د پاره هغه امکانات و هغه څه چې په کار دي باید ورته پیدا شي، خو ناامني او اقتصادي فقر دلته زیات دی. په دغه برخه کې جلال اعظم جمهور رئیس هم د افغانستان حکومت هم جدي دی چې په دغه برخه کې کار وکړي او زیاته توجه که موږ ته سو وګورو، افغان دولت هم ځوانانو ته کړې او ښځو ته کړې ده، نو په دغه برخه کې به انشاءالله زموږ کارونه مخته روان دي. ځوانان دي دلته په افغانستان کې پاتې شي، د وطن به موږ تاسو جوړو، ځوانان به افغانستان ځوانان به جوړوي.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب،
تاسو نه ډیره مننه کوم، تشکر ډیرم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي،
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده،
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي.
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای،
او د بهرني سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کړئ.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او ضروري مدمی وړاندې کوم. په پیل کې د خبرونې د موضوع په اړه راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له 12 ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي ډیرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي، او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي، او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي، او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سرچینام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستي معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي. د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د هغې نه د فول برایټ بورسونه ته چې د امریکي بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دویم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغلته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مینه.
ننګیالی اتل وایي د اسکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې دی جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمی اهداف دی، مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوی و تلفات ډېر وي، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهیږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونه ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شعیب رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام په دې کې هم کم نسی سختی نه لري چې څومره باید چلنې. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي. نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکولای شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم ورسونه یې پاغه کې بیا ډیر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي خو ماسترۍ برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي مثلا بعضي مدني حرکتونه دي بعضي ټولنې دي بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده په دې معنی چې دا ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدی چې ډېره دنیا نه درېدلې ډېر زده کړې نه دي کړې خو ډېر فعال دي نو که په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کی. مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که صحیح موین وزیر شي بده خبره نه ده لوی فکر ده صحیح څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تدا وخی چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده او که چیرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړي په کوم شکل باندې زده کړي راتلونکي کې څه پلانونه لري تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي څلور ځواب سوال نه وي که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي دا په دې معنا چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه وي د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړي خپل وخت سره ځان ورته عیار کړي. په دې کې څلور ځواب سوالونه وي د ګرامر په اړه وي په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو موضوع درکړي تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړي خپل مضمون شروع کړي ختم کړي او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي دغه تاسو پکې ځواب کړي. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړي او داسې جملې جوړ کړي چې مفهوم ولري. نو فرق امتحانونه خو د چا چې انګریزي زده وي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. تربیه خو وخت ولري.
تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لورا سے تخ تم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې وسوم د زړه درزا بند دا د زړه درزا بند دا شپې ته پناوړه ماش په چوپه الله چوپه دا زما بند دا
Laura Zeta, Conchilla, Shura, Dagasta, Bundida, Ay,